اسپوک می پاسمان که نتیده لاندیز مکی توکتل او پننداره بختش و سپوک می تاندو و نو ویرو کروندو گورو زنگلون و روانو سندونو تا پا خوند خوند وکتل او زمکی تا ده کزیدو ارزوی پزرکی غزوانی وکلی دا یوش پا بیخی بیتی کش و او ریزی رو بللی اورتوی ویل او ریزو لما سره دزمکی پا سفر که مرست وکلی وریځې د سپوږمۍ دې خبرې حیرانې دریانې کړې، ځکه دوی ته مناسبه نه ښکارېده چې سپوږمۍ خاورینې نړۍ ته کوزه شي. خو څرنګه چې سپوږمۍ ډېره ورباندې ګرانه وه او د هغې د خوشحاله ساتلو لپاره هر خدمت ته تیارې وي، نو هغې ته یې وویل په سترګو. سپوږمۍ وویل: زه غواړم د خاورینې دنیا په روانو سیندونو کې ولامبم. زه غواړم د بنی آدمانو د وطن په پټو او باغونو کې د سبو او میوو مزه وڅکم. زه د ځمکې په مخ د ګرځېدو ارزو منه یم. وریځو چې د سپوږمۍ خاطر ډېر ورباندې ګران و، د هغې د سفر بندوبست وکړ او د لمر لوېدو د وخت او ځای د وریځو یوه ټوټه یې له سپوږمۍ سره د لارې ملګرۍ ته وګمارله. په سبا سهار سپوږمۍ د وریځو په منځ کې د توشکې غوندې پاسته ځای کې کېناسته او د ځمکې په خوا را وښویېده. کله چې د غروب وریځه او سپوږمۍ ځمکې ته راورسېدې، سمدستي یې څېرې بدلې کړې. دوی ښکلې نجونې ورنه جوړې شوې. دوی د ځمکې سایل شروع کړ او چې هر څه ته رسېدل په غورې ورته کتل. د هغې ورځې په ماښام وریځو ټول اسمان وپوکه چې د سپوږمۍ له بې ځایه کېدو او نشتوالي هیڅوک خبر نه شي. اسمان وریځو پوښلی و او لاندې په ځمکه کې سپوږمۍ او د غروب وریځه د دوو ښکلو نجونو په څېره کې د ځمکې په سایل بوختې وې. دوی د کروندو په نریو پولو باندې روانې وې او د بوټو وښو او ګلونو له ناآشنا عطرو او رنګارنګ شکلونو یې خوندونه اخیستل. او کله چې ګڼ ځنګل ولید، صبر یې ونه شو. ورته وې شوې د بیرو، توتانو، شاتوتو، الوچو، مختلفو میوو او وښو مزه یې وڅکله او په ځنګل کې وړاندې لاړې. سیند ته ورسېدې. سیند ته ورکوزې شوې او پکې وې لامبل چې له اوبو راووتې دومره خوشحاله او تازه وې چې دې ته یې هېڅ پام نشول چې په وښو کې بخار دی او یو پړنګ حملې ته ځان تیاروي. دغه وخت د وښو له منځه ناڅاپه پړنګ راووت او رامنډه یې کړه چې د سپوږمۍ په نرۍ غاړه منګولې خښې کړې. خو د نجلۍ شوې سپوږمۍ بخت بیدار و چې په همدې شېبه کې یو خنجر په لاس بزګر را پیدا شو او په لومړي ګزار یې پړنګ وواشه. سپوږمۍ بزګر ته وویل: تا خو د مرګ له منګولو ژوندۍ راویستم، ستا د دې نیکۍ بدل به څنګه درکوم؟ بزګر چې خاکساره سړی و جینکو ته وویل: ما صرف خپل انساني وظیفه تر سره کړې ده، که بل څوک هم وای همداسې به یې کول. بزګر دا هم ورته وویل: تاسې به ستړي یاست او ځنګل شپې مالی خطرناک ځای دی، راځئ زما کره شپه تېره کړئ، لور او میرمن به مې ډېر درته خوشحاله شي. سپوږمۍ او د غروب وریځې د بزګر ست ومانه. له بزګر سره د هغه کور ته لاړې. چې کور ته سره ورسېدل، د بزګر میرمنې د میلمنو تود هرکلی وکړ او د جوارو کیک یې ورته کېښود. د سپوږمۍ کیک ډېر خوښ شو. تر وروستۍ ټوټې پورې ټول وخور. په هغه شپه سپوږمۍ او د غروب وریځه چې د جنکو په بڼه وې د بزګر په خواره جونګړه کې څملستې. شپه یې تېره کړه او سهار یې رخصت واخیست. دغه وخت له اسمانه وریځې راښکته شوې او دوی اسمان ته وخېژولې. چې اسمان ته ورسېده، یو ځل بیا یې له پاسه ځمکې ته وکتل. دا د سیند په آرامو اوبو کې د خپل عکس لیدو ته وموسېده. لږ وروسته یې سترګې د بې وزلې بزګر په جونګړه ولګېدې. سپوږمۍ د خپلو کوربانو دسترخوان خالي ولید او پوه شوه چې کوربانو یې د خوړو لپاره هیڅ نه لرل. د هغوی په کور کې بس هماغه د جوارو کیک و چې میلمنو ته یې کېښود او په خپله وږي پاتې شول. سپوږمۍ له ځان سره وپتیله چې له دغو عزتي او خیرمنو کسانو سره به خامخا ښه کوي. نو یو ځل بیا یې وریځې راوبللې. ورته ویې ویل، نن شپه به د ځمکې په هغه ځای باندې چې ما شپه کې تېره کړه خامخا یو خاص باران وورئ. وریځو ډاډ ورکړ او په هغه شپه یو خاص باران وورید. سهار مهال د بزګر د جونګړې شاوخوا یو ډول نوې ناشنا ونې له ځمکې راوبوټېدې. بوټو ته ورته دغه ونې پخوا هیچا نه وې لیدلې. ناشنا ونې د ګڼ ځنګل غوندې رالویې شوې، راببرې شوې. د خام بادام د پوستکي غوندې روښانه زرغونې پاڼې وکړې او د دغو پاڼو په منځ کې تک سپین ګونونه چې په ښایست کې د سپوږمۍ غوندې ښکلي وو راوټوکېدل او سرې روښانه میوې راوړې. ناشنا ونې ژر ژر لویدلې او په لنډه موده کې څانګې د بزګر د جونګړې په دیوالونو باندې ور واوښتې. بزګر او میرمنې د ناشنا ونو پاڼې، میوې او ګلونه راټول کړل، په اوبو کې خښته کړل او چوي څښل. هم خوند پکې و، هم د ډیرو ناروغیو درمل و. بزګر لور د دې ناشنا ونو پالنه په غاړه واخیسته او د یربا نوم یې وربند کیښود. د خلک د یربا ونې د ماجون لګټو خبر کړل او وی په هول چې دغه ماجون د ستومانه کسانو له بدن ستومانی باسي او چې څوک شربت وڅخي زړه یې ورسره تازه کیږي او له محبت ډکیږي. مانا دا چې کرکې له زړه وځي او ځای لبنی ادم سره مینه او خواخوږي نیسي. د بزګر لور د یربا ونې د پالنې او د هغې د پاڼو ګلونو او میوې له فایدې څخه د خلکو د خبرولو په خاطر لوی نوم وګاټه او خلکو تر ننه پورې په خپلو دعاګانو کې نه ده هیره کړې.
شادر صاحبای شاعر دی، ژورنالیست دی، کاراکتونکای دی او د عربی ژبه متخصص دی. د پدې ورستیو کې په اسلامي دنیا کې د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د سیرت یو مشهور او مهم کتاب پښتو ته راژباړل دی. دغه کتاب په اصل کې شل ټوکه دی چې شاغلی شرر 15 ټوکه ترجمه کړي او د 15 نورو په ژباړه بوخت دی. د سیرت د دغه کتاب څلور ټوکونه په ډیر ښکلی صحافت تازه تازه لچا پر اوتی دي. له شرر صافی سره د دغه سیرت او سیرت لیکنی په باب د مرکې د اوریدو بلنه درکو. په سر کې شاغلی شرر د خپل شباړي څو جملې راتلولي چې د رسول الله مبارک د پلار عبد الله د وفات له پیښې سره تعلق لري.
د کعبې څنګ ته وخ په ګونډه شو، زبیر خپل سپرلینه کوس شو، زوړن سره د خپل پلار عبدالمطلب او د ورونو د ناس ځای ته ورغه. عبدالمطلب زبر ولید چې یوازې را روان دی او په مخ باندې د خوشی نه یوري خبره شوې ده. د زړه ضربان یې زیات شو او په یوه شیبه کې په ټوله غمیزه پوه شو. ورونو زبیر ولید په منډه ورغل او ترې وی پوښتل، عبدالله چرته دی؟ د زبر سترګې له وخت را ډکې شوې او په مات غږ یې وویل، مړ شو. سپینګری په خپل بچو ته کې اوکړه، نګدې د لکه د زوړ دیوال لوټه لوټه راغورځيږي. ټول خوشین شول، ټول د امنې کور ته روان شول چې هغه د تعزیت ورکړي. چې کله ورننوتل هغه سم لواره پوه شو او لسترګي اوخه روان شوې. په خپل خوګ میړه باندې ځاړي عاطفې د کلمو جامې واغوستې. بیا دغه کلمې د دردې د موسیقۍ په غاڼه سنگار شوې او د شعر له ګډنګونو دانه دانه راغورځېدي. د بطه څنډې خالی شوې، د هاشم له ښایسته ښکلي، د مکې نه پرې د باندې شو د تورو خاورو څلي. د هاشم د زوی په څیر به پیدا نه شي نور ښاغلي، او په کټ د جنازې د ملګرو ازدحام وو. جنازه یې کړه روانه، ژړا ګانې وې ماښام وو. که مرګ یې وړه مرګی راغی، ډېر سخي او مهربانو.
ډیر علی شرر صاحب، د لوی لیکوال اثر چې تکړه ژباړن ته په ګوتو ورسي نو نور الله نور سي. زه به دا خپلې خبرې له دې شروع کوم چې په دې کې خو د رسول الله مبارک د پلار د وفات بیان شوی دی. په هغه کې بیا شعر هم دی، دا زه پوه نه سوم دا د لیکوال شعر دی تاسو بیا پښتو کړی دی او که د کوم بل چا شعر و؟
دا کوم روایت من چې دا لیکوال راخسته دا د رسول الله سلام د مور بی بی آمینه شعر و. عادتا عربان شاعران و، داسې کور نه و چې په هغه کې به دوا درې څلور بیتا و شاعران موجود نه و. او عربانو کې دغه قانون و چې کله به پکې شاعر پیدا شو نو دوی به ډېره غټه مېلمستیا ونیوله، ځکه چې شاعر د قبیلې نه بد دفاع کوله او دغه وخت د اطلاعات و کلتور د وزیر حیثیت یې درلود.
یعنې دا روایت هم شته چې د پیغمبر مور شاعری کوله؟
بله بله، دغه روایت دغه شعر آمینه ته منصوب دی.
ښاغلی شرر صافی، د لیکوال پیسه کې څه وایست؟ دا جودة السحار څوک دی؟
عبدالحمید جودة السحار یو مصری لیکوال دی، په مصر کې زیږیدلی دی، د خپل د اقتصاد پوه دی اصلا، خو ولې ده زیات کتابونه چې دي دا په اسلامي برخه کې دي. د اسلامي برخې سربیره دا ناول هم لري او ډېر ښه سناریو لیکوالو لیکنې کولې. حتی د
سینما لپاره کار
سینما لپاره کار کوو. د ده کتابونه دغه کوم کتاب چې ما یې ترجمه کړې ده، دا کتاب هم په ډرامې شکل باندې صوت القاهرې ډرامه کړې ده. هغه وخت کې د لا اله الا الله محمد رسول الله تر عنوان لاندې د ده سربیره نور کتابونه یې هم ډرامه شوي دي. ځکه د دغه کتابونو کې تر ټولو مهم او څار شی دا دی چې تصویرکشي منظرکشي پکې ډېره زیاته ده، پېښې ډېرې ښې انځوروي
او دا سینما او تلویزیون ته پکارېږي.
او بله، دغه سینما او تلویزیون ته پکارېږي. نو د خپل وخت ډېر ښه لیکوال وو او د ده تر څنګ سیرت په برخه کې زه ورته یو ډېر ښه سیرت پوه هم وایم، ځکه چې د خپل څېړنه هم کړې ده. د خپل څېړنې په رڼا کې د نورو سیرتونو نه دغه پېښې راخیستې دي او په دغه سیرت کې ځای په ځای کړي دي.
د دغه سیرت محمد او ملګري پیسه کې یو څه وایست؟ څو ټوکه دی، څومره تاسو ژباړلی دی، څومره اوس خو فعلا څلور ټوکه زموږ په مېز پروت
دی. غزنفر صاحب، دغه کتاب چې اوس موږ ورباندې خبرې کوو په عربي ژبه باندې لیکل شوی دی، دغه عبدالحمید جودة السحار لیکلی. د کتاب اصلي نوم محمد رسول الله والذین معه، دا د کتاب نوم دی او ما یې د ژباړې دپاره همدغه عنوان وټاکه چې محمد صلی الله علیه وسلم او ملګري. دا په شل ټوکه کې دی او په دې باندې تقریبا ما کار شروع کړی و. دا پنځلس ټوکه یې بشپړ شوی دی، ژباړه یې بشپړه شوې ده. تر اوسه پورې څلور ټوکه میلاد النبی، یتیم، خدیجه الکبرا رضی الله عنها او ابراهیم دعا دغه له چاپه راوتلي دي او باقي نور کتابونه هم چاپ ته چمتو دي. دغه هر شی د کتابونه په بازار کې د خلکو لاسونه ته ورسیږي. ان شاء الله چې هغه کتابونه به ورپسې رستا په قرار چاپیږي.
او اصلي کتاب خوشل ټوکه دی، پنځلس ترجمه دي، پنځه یې پاتې دي.
بله، اصلا شل ټوکه دی د ابراهیم علیه السلام نه دا کتاب شروع کیږي. یو ټوک د ابراهیم دی، بیا عدنانین دی، قحطانین دی، حاجر ده د اسماعیل علیه السلام مور، او بل ټوک د اسماعیل علیه السلام. دغه پنځه ټوکونه په سر کې ما پرېښودل. د میلاد النبی نه مې شروع وکړله، څو دغه افغاني ټولنه د لیکوال د سبک اسلوب سره آشنا کړم، نو ورپسې به بیا دغه پنځه ټوکونه نور هم وژباړم.
یعنی تاسو مقصد داری چې له رسول الله مبارک سره خو ټول خلک بلد دي او ټول خلک مینه لري، ډېره زیاته مینه لري، نو اول که د ده له ژوند شروع سي او خلک دا ولولي او ورسره بلد سي او خوند ورکي، نو بیا به د رسول الله مبارک د اجدادو پیسه کې معلومات هم په خوند ولولي. دغسې یو مطلب لري؟
بله، زما هم خو همدغه ده. کله چې د رسول الله سلام د ژوند سره آشنا شو، او تر ټولو مهمه ده چې دغه د لیکوال له سبک او اسلوب سره آشنا شو چې په کومه ژبه باندې دغه کتاب لیکلی دی، بیا دوی کولی شي هغه لومړني پنځه ټوکونو ته په ډېره تلوسه باندې مراجعه وکړي او هغه هم ولولي.
د لیکوال د سبک او اسلوب خبره دې وکړه. ستاسي د چاپ سوي سیرت په دریم ټوک باندې زینب سالک سریزه لیکلې ده، او بیا په هغه کې لیکلي دي چې دا کتاب ماته یو تاریخي ناول ښکاري. کله چې موږ سیرت یادوو نو سیرت په حقیقت کې د تاریخ یوه برخه ده، او کله چې تاریخي ناول یادوو دا د تخلیقي ادب یوه برخه ده. هغه د ارسطو مشهوره خبره ده، وایي په تاریخ کې هغه څه بیانېږي چې واقع سوي دي، او په ادب کې هغه څه بیانې شي چې کېدای شي واقع شي، چې که واقع کېدای نو ممکن دغه شي به و. په ادب او د تاریخ دا فرق دی، پر حال یو بنیادی فرق لري. څنګه دغه یو مشکل نه دی دلته
غزنفر صاحب؟ هو زینب سالک خو لیکلی دی چې دا تاریخي ناول ته ورته دی. رښتیا هم ناول خو دغه د تخیل او د حقیقت یوه ګډوله ده. لیکوال دغه هنر لري کله چې سیرت لیکي او په سیرت کې خپلې خبرې شاملوي، خپلې خبرې د صحنه سازۍ په اساس باندې کیږي، یعنی چاته منسوبوي نه، یوازې صحنه سازي د لیکوال خبرې دي. سره کوم صحنه ورته جوړوي چې دغه لوستوال ځان سره لوستونکی ځان سره شریک کی. دوهمه مسله د روایتونو ده، هغه روایتونه چې د ضعیف ښکاري یا هغه روایتونه چې اصلا ضعیف دي او استناد پې نه کیږي خو ادبي ارزښت لري، لیکوال هغه نه پرېږدي.
راخلی
هغه راخلی خو په دغسې شکل راخلی چې د دې تابعی دی که صحابي دی یا د دې نه مخکې د جاهلیت د دورې څوک دی، د هغه یو تخیل یې ګڼي. مثلا یو روایت دی راغلی دی چې د دغه په اړه باندې راغلی، د هند په اړه باندې چې دا یمن ته یوړله، د باندې تور و چې کاهنانو ته وښي. دغه روایت اصلا ضعیف دی خو دغه روایت چې کله د لیکوال راخلي نو داسې انځوروي چې هند ناسته ده په خپلو خیالونو کې ډوبه ده. څو ورځې وروسته به پلار یمن ته روانېږي او غواړي چې دا هم ورسره لاړه شي. پلار ته یې وویل چې زه درسره ځم څو دغه کاهنانو ته زما په اړه باندې پرېکړه وکړي. د دې خیال دی روانه ده تر څو پورې چلته ځي او دا خبره بشپړېږي پای ته رسېږي. د روایت په اساس نه راخلي، د دې هند خیال یې ګڼي. دا د لیکوال یو لوی مهارت دی ځکه چې دغه روایت ادبي ارزښت لري.
خیر خو له دې پرته نورې خبرې هم دي. فرضاً وایي چې پلانی پریشانه سو، د پلانی په زړه کې تشویش شو، یعنی ناول لیکونکی د یو بل چا زړه ته ورداخلی شي، خو تاریخ لیکونکی دا قدرت نه لري چې د بل چا زړه ته ورداخل شي. تاریخ لیکونکی یو عیني لیدلوری لري، یعنی هغه څه چې ویني، هغه څه چې اوري، هغه څه چې لیدلی شي هغه را نقلوي. خو ناول لیکونکی وایي چې د پلانی په زړه کې دا خبره تېره شوه، یا د پلانی په زړه کې داسې یو کشمکش روان و. دی خو دا کار کوي،
بلې
د کرکټرونو هغه اندرون ته هغه زړه ته هم داخليږي،
د کرکټر زړه ته داخليږي. خو دغه ټولنه چې کله د لیکوال مطالعه کوي د ټولنې، مثلا د غم په اړه باندې چې کله غم رامنځته کیږي، په عربو کې څه تیرېدل، عربانو به څه کول، مخونه به وهل، ویښتان به شکول، حتی ویښتان به خرول. دا موضوع د رامنځته شول، دا خو د ده په اړه باندې معلومات ده ته وشو. اوس چې یو ځای کې غم رامنځته کیږي دا څنګه باید انځور کی؟ په هغې کې مثلا دا کار نه دی شوی، تاریخ کې نه دراغلی، په سیرت کې نه دراغلی. خو دغه انځورول خو تاریخان ثابته ده چې په عربي ټولنه کې دغسې یو کلچر و، نو هماغه کلچر په اساس باندې دا پرېکړه کوي او صحنه سازي کوي.
شغله شرر صافی، تاسو خپل لیکلي دي د کتاب په مقدمه کې چې په پښتو کې، په عربي کې، په نورو ژبو کې ډیر سیرتونه لوستي دي او دغه درته ډیر ښه ښکاره سوی دی، او ځکه مو د دې ترجمې ته هم اقدام کړی دی. په افغانستان کې په پښتو ژبه هم ځینې سیرتونه پخوا هم ترجمه شوي دي، چې البته تر اوسه پورې خو تر ټولو مشهور سیرت هغه د سلمان ندوی دی چې د سیرت النبی په نامه په شپږو ټوکونو کې 340 کاله پخوا په کابل کې چاپ شوی دی او بیا بیا هم خپور شوی دی. نو له نورو سره نه، خصوصا سیرت النبی سره چې په کابل کې مشهور دی، په افغانستان کې ډیر مشهور دی، کې له دې سره پرتله کې همدغه د محمد او ملګري یې سیرت څه توپیرونه پکې وینې په دواړو کې؟
غزنفر صاحب، په دې سیرت او هغه سیرت چې سلمان ندوی لیکلی دی او بیا پښتو ته ژباړل شوی دی، د تر منځ څو ښکاره توپیرونه شته. اول توپیر خدا ده چې دې شک نشي سلمان ندوی ژبه هم خوږه ده، خو هغه صحنه چې عبدالحمید جود سهار جوړوي، هغه منظر چې عبدالحمید جود سهار جوړوي، سلمان ندوی هغه سم منظر نشي جوړولی. دوم مسله د کتاب د هغه وخت د زمانه چې فارس او روم وو، دغه په اړه باندې کوم صحنه سازی او کوم واقعاتونه او کوم تاریخي شیان چې عبدالحمید جود راخستی دي سلمان ندوی نه دی راخستی. مثال په توګه د زردش په اړه باندې، زردش په اړه باندې عبدالحمید جود د سهار څېړنه کړې ده، تحقیق کړی دی چې دا څوک، هغه په پیغمبرانو کې شمیرلی دی زردشت. دغه د پاره بیا د نورو کتابونو په رڼا کې څړلې دی او خپل دلیل یې پکې راوړی دی. خو مګر هلته بیا دا مسله نشته. دلته د ټول په هماغه وخت کې د ټولو مذهبونو په اړه باندې، ټولو دینونو په اړه باندې چې د جزیر عرب نه واخله د فارس او روم او یونانو د ټولو کې وو، دغه ټولو دینونه څېړلي دي چې په کوم شکل روان وو. حتی ځنو ځنو ځایونو کې چې هغه ادبي ارزښتونه لري جزئیاتو تمرکز شوی دی، چې ځینې مناظرې شوي دي د زردشتیانو د یهودیانو ترمنځ، د دې علماو ترمنځ، دغه تمرکز شوی، جزئیات تمرکز شوی، دا به د سلمان ندوی په سیرت کې نشته. درېمه مسله د سیرت د پاره یو لمن لیک عبدالحمید جو د سهار لیکي، هغه مسائل چې هغه اختلافي مسائل دي، یا هغه مسائل چې هغه د رسول الله سلام په ژوند باندې کوم شبهات مستشرقین او ان د میلاد نواخله تر ننه پورې چې کړي دي، ځکه دا ټول د هغه ټوک مطابق لیکوال راخستی دي، لمن لیک کې د ځوابونه ویلي دي. مګر دا د سلمان ندوی په سیرت کې دغه شی نشته. بل خپل لیکوال لیکي چې هغه واقعاتونه یا هغه پیښې چې د رسول الله سلام د شخصیت په وده کې کوم رول نه دی لوبولی، ان دا په باور نه دی، هغه یې نه دی راخستی، هغه نه دی راخستی، مګر سلمان ندوی بیا راخستی دي. مثال یو بیل گزه د لمن لیک پاړه باندې یو وړ خبر وکم. د کله چې وه قطه کېدله، نو دلته د نسائی او حدیث ته سره د ابن هشام راخسته ده، نورم راخسته ده، دغه حدیث راخسته چې رسول الله سلام نیت کوي چې نګدی او ما دغه نه ځان گزاره چې دا وه قطه شات. خو ولې دا لیکوال په لمن لیک کې دا وی چې دا سوچه دروغ دي، دا حدیث نه ده، او دا چې منصوب شوی دی رسول الله ته، هر څه چې منصوب کړی دی دا ناسم دی، حتی د په روایت باندې بیا سند باندې جرحه کړې ده، د په هغه مفاهیمو باندې جرحه کړې ده چې دا غلط روایت دی. او یا لکه د رسول الله سلام ته چې کله دغه راځي جبرائیل راځي، و چې یو روایت داسې راځي چې مثلا هغه کتاب یې ورته راوړه، ورته ویل چې ویلوله ویلوله، دا ټول ردی. ولې سلمان ندوی بیا دا راخستی دي؟ هغه ذکر دی چې هغه خپل دلیل لري دی په دې لپاره چې دا خبره سمه نه ده، او مستشرقین هم دا وایي چې رسول الله سلام چې وو دا لستوال لستون کې وو، چې څوک لستون کې نه وي، ولې ورته وایي چې اقرا ولوله. بیا دغه څېړنه د کړې ده، خو دا ټول شیان چې کوم په څېړنه پورې تړاو لري هغه لمن لیک کې ځای په ځای کړي دي، یعنی ادبي ارزښت دومره ونه لري،
خو تحقیقي او علمي ارزښت ولري،
هغه ټول لمن لیک ته راوړي دي، او نور واقعي چې دي د سیرت کې ځای په ځای. دغه توپیرونه د دې سیرت او د سلمان ندوی سیرت ترمنځ شته.
شغله شرر صفه سیرت لکه څنګه چې مو ویل تر حل د تاریخ برخه ده، او د تاریخ په علم کې یو اصل دی چې که یو سند یوې پیښې ته یوې زمانې ته ډیر نږدې نو ډیر اعتبار لري. دغه سیرت چې تاسو ترجمه کړی دی او ډیر نور چې په پښتو کې ترجمه سوي دي، معمولا د شلمې پیړۍ د لیکوالو دي، او دا ډیره راوروسته زمانه ده. خو هغه سیرتونه چې د پیغمبر ژوند ته تر نورو نږدې دي، د تاریخ د علم په اساس باندې د هغو اهمیت زیات دی، ځکه چې اصل زمانې ته نږدې دي. مثلا د ابن هشام سیرت دی یا طبری، خو هغه په پښتو کې نه ترجمه کیږي، او د شلمې پیړۍ د لیکوالو ول کیږي. درسته ده، دا به خپل اهمیت لري، خو آیا هغه لا ډیر مهم نه دی؟ ژباړه لا ډیره ضروري نه ده؟
بلې غزن فرسه، مونږ په پښتو کې یو ستونزه هم دا درلوده چې د زمونږ کتابونه د عربي نه یا د اسلامي کتابونه سیرت کتابونه دا ډېر نه دي ژباړل شوي، او دې ته لا ډېر اړتیا ده. باید دغه دین د ټولو دی او ټول باید پوه شي. نو په دې اساس باندې د یو ماخذ په صفت باندې د ابن هشام یا طبري ژباړل مهم دي چې یو ماخذ وي. خو دا چې زمونږ ټول نه دومره مخکې نه ده، پرمختللې نه ده په ټولو امورو کې، حتی په دغه امورو کې، دیني امورو کې، نو د چې کوم کتاب لیکلی دی دا د دغه ټولو سیرتونو، که هغه ابن هشام دی، که طبري دی، که نور دی، که نور دی، که نور دی تاریخي، دا ټول د یو ځل لوستي دي، او د دې په رڼا کې دا کتاب یې لیکلی. ابن هشام، طبري یا نور سیرتونه د یو ماخذ په صفت باندې ژباړل تر ټولو مهم دي چې څه پکې دي. خو هلته کله چې سیرت لیکل کېږي په هغه کې اسرائیلیات ورګډ شوي دي، حتی داسې خبرې دي چې بیخي د دین سره ټکر کوي. خو ولې راخستی دي؟ ټول راخستی دي. ضعیف روایتونه پکې شته دي، موضوعي روایتونه پکې شته چې بیخي وجود نه لري په سیرت کې، ځای په ځای شوي دي. نو دوی یوازې هغه رون او شفاف شیان ترې راخستی دي، دا نه ده چې د مصنف ګنې د ځانه لیکلي دي. ولې زه اوس هم په دې باندې ټینګار کوم چې دغسې کتابونو ژباړل د یو ماخذ او سرچینې په حساب باندې مهم کار
تاس یو مثال را کوي چې فکر کوي چې په دې سیرت کې چې تاسو ژباړه دی دی په دې اوسنی سیرت کې د اوسنی زمانه په سیرت کې هغه دقیق دی او هلته دقیق نه دی
د مثال په ډول باندې لکه د چې کوم څېړنه پې کړې ده د عائشه رضی الله عنها د واده په اړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شوی دی پنځلس کاله راخلي مگر ټول سیرتونه نور دي هغه بیا نهه کاله راخلي
نو تاسو ویل چې نور ټول سیرتونه نهه کاله راخلي د عائشه بیبي د واده عمر کنه او دی پنځلس کاله راخلي نو ټول به منی او که به دا یو منی
ده چې کوم استدلال کړی دی د نهو په اړه باندې د خپل استدلال هم په احادیثو کړی دی سره دی چې بخاری کې هم احادیث راغلي دي چې اشاره د نهه نهه کاله نه وه تاریخان خود ثابته کړې ده چې پنځلس کاله نه وه تاریخ ټول کتابونه تاریخي کتابونه زیات په ده باندې ټینګار کوي د سیرت کتابونه چې کله فاطمه رضی الله عنها د عائشه رضی الله عنها پنځه کاله مشره وه او هغه وخت فاطمه رضی الله عنها وزېږېده کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کعبه جوړوله نو د کعبې د جوړولو پر مهال د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر پنځه دېرش کاله و چې دا د پنځه دېرش کلنۍ په وخت کې پیدا کېږي نو په اول کال د بیست د عائشه رضی الله عنها زېږېږي یو دوم د چې استدلال کړی دی د بخاری په بل حدیث کړی دی هغه حدیث داسې دی چې عائشه رضی الله عنها وایي چې زه د خپلو همزولو سره ناسته وم او لوبې مو کولې سورت قمر نازل شوی او ما سورت قمر پنځه آیاتونه زده کړي وو زده مې وو د چې څېړنه کړې ده سورت القمر څلویښتم سورت و چې نازل شوی په پنځم کال د بعثت نازل شوی دی نو چې په پنځم کال د بعثت نازل شوی و عائشه رضی الله عنها پنځه شپږ آیات هم زده کړي نو کم تر کمه پنځه کلنۍ بل د استدلال کړی دی کله چې سری دعوت شروع شو نو عائشه رضی الله عنها وایي چې رسول الله به زموږ کور ته راته هغه لومړي درې کاله و راته زما د پلار سره به څه خبرې کولې خو زه نه پوهېدم چې دی سره څه وایي سری دعوت یوازې درې کاله و اول دوم درېم نو په دغه وخت کې چې عائشه رضی الله عنها شته دی او په دې ادم د بخاری حدیثونه دي عائشه رضی الله عنها شته دی او دا خبره کوي چې دا به راته نو الاقل درې کلنه خو ده نو بیا هم هغه پنځلس راځي تر دې چې ځینې روایتونه دا شته چې اولس کلو ته رسېږي په اولس کلنۍ کې ده خو ولې دغه روایت چې ده څېړلی دی او د پنځلس کاله عائشه رضی الله عنها ثابتوي دا په نورو سیرتونو کې نشته او داسې په لسګونو نمونې دي دا ما یوه نمونه درته راواخیسته
مننه
سلامت شئ
ਸੁਲਫਤਾ سلام.